د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په اتمه نیټه د دوشنبې په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 14.8% ثبت شوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په اتمه نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع شول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس دوهمه څپه راسي، د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. دی وایي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 1 میلیونه مثبتې پیښې راپور کړي دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب شوی دی. تر 1 لک زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور سوي دي. د جون په 10 نیټه تر 1,16,000 زیاتې پیښې راپور سوي او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمېر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډیری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کرونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ شوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8 نیټه 9000 مثبتې پیښې ثبت شوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4,00,000 او 6,500 ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15 او 16 د کرونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6,02,000 ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6,01,000 زیات شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د اسطورو د تاریخ او ارزښت جاج خلو.
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پاره غیدلی یو
یولس سندرې یولس کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلګي پارسیب کې ستدي وستا دوغانا اکثر شیزنه ما زن خپل شیزنه
په زرپانه کې به لند کې سا تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس غلاو لاس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو، هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنې فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنی باج هم وټاکه. اروښاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانیپت کې کلکه ماته ورکړه، چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده، چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 2023 تلین دي، خو په کندهار کې د اروښاد کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنډه د افغان امپراتور اروښاد احمد شاه عبدالی روح ته ډالۍ کړو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتنه وکړه د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی ویناسر سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان عبدالی کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان عبدالی په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو، چاره یې نه وه پیدا کړې، د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هېڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
هم د تورې سړی وو او هم د قلم سړی وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمد شاه بابا عادي برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا خپل خاورې او وطن سره ډېر مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنې ول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل صبر کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوې ګمبده جوړ شوې ده.
احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کائے احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کا تو انہی سید تمام جہان ملکوں سفل رکی بل زلمی سرو
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیز پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه ولاړ شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه ده، شپه او تیاره دده ده پر پزر پوره وچ وډار شو باد ورته جالب وو. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا پخپلا د نوې زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او فتح خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده، دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخ کیوي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغي ورځې شپې سوا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد که دارت وی تاسی به تو کلان یست؟
زه اوست گرس پیکر کمان چیز به دو اتیا کلان هم
دو اتیا کلان پس تو کلانی مو سندری ویل شروع کرد؟
اتا کلانی نشروع نیستم
تروسه پوری
کرد؟ تروسه پوری اتا کلانی نه
تاسی اوست به چه باندی بختی است؟
زه اوست بیخی بیکاریم ککور کیم یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم اوس موږ زو داس کوم بس نه رسېنست
اوس هم تاسو کته مو ملي چې ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیر او کمپوز سم د سیګرو زره ما ساتي جوړوم بس او دا هم د کمپوز یو سنت اختراع ده. او ما تقریبا اته سوا کمپوز دی وکړی نور او نرمدانو او خپل ځان ته په 2000 سنځې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاک ز سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وې بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یست په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه، اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرین دی ویلي، لیکن ما اوس ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو ما اوس زوړ اواز نه سپرګنده ګړه.
یو رقم ده
یا ما یو رقم و خلکو ای چې زور فی आवाज نه زور شوی
او سم تاسو شاګردان لری آیا روزه
نه شاگردان خوب است نشون روزای نشون سکر نه دوی نر ترسی و زن آر ترسن او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نپسید بستنو
یعنی او سو راغل ندی کتاسی ندی گوختی
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سو پیتو پر رایتی پخورو کرنو ماله او س نغمان اگر پلا کلا چیر یا امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایتا چی شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوی نغم زیتا وجمه لیلا نمی در نحید در مشروط رو لزیم
یعنی در کسانی سی مشروط شاگردانو
از خود دیر دینو دست خود دیر دی بخی
او لکم شاگر نکه خاطره لری او زر یو شای زده کول تاسی ندی موسیقی
نه نغمه دیر تکره بوندر
نغمه
تکره اولا چی اولا دیر زده کهی کدر کهی خدا جی دیکن
او سم کم کمپوز صدر نخلی
نه او سو نه کمپوز نخلی خو کمپوز نمی دیر زیاد ور کلیمه تقریبا یول سندره یول از کمپوز دوگانه منگل و نغمه ویلی دی پارسیب کشتا دی وستا هر دوگانا اکثر شیرونه ما از نخپل شیرونه می دیدنه بابرزی سیف شیرونه دی مثال دی شنگولی دی شی شیرونه دی منگ دی لوی شایر چی دی منگ دی دوانستان سلیمان لایک سیف شیرونه دی
بله
ما کمپوز کری دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسمه ماسي ځوان پاتې ده لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا وڅنګه
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویله ژوندۍ نشدلې هوا کې سندرې ریکارډ نه کېده او اولینه سندره ده چې زه یې دې دره سوال
هماغه سندره چې راته زمزمه کوي نو اوس په خیر
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپټنډې د باغ gulnaraada o gande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnaraada dadi bangdi dikwa khidi wande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnaraada o gande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnaraada
ډیر زیاته مننه اوس په دې خبرې راته وکړئ لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې صحیح حالت مو ښه نه ده اوس که له خپلې روغتیا راته خبرې وکړئ څه مشکلات لرئ
مشکلات دادي چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تکلیف لرم بل مشکلات ده اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ته ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
تاسو ویل پښه مو ماته شوه ولې څنګه
دا وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تکلیف کوي ډېر په تکلیف کوي بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شه رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که دا راته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ له صحي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي کنه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم ډېر زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه و چې قرضې صاحب بیا مېداتو کو هغه ته چې استاد ولري آینده هر ځای ته چې دی ځي سره یې تړی علاج وکړو بیا زه هندوستان ته یې ولګلم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کولی شول موټر مې د غوړې غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنې باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې نجلۍ سترګې چې شنې وې که نه هغه ته یې کور ورکړي هغه پښنو سترګو باندې که نه هغه ته یې کور ورکړي بیا خوښه نه وې چې ماته ناسم کور کوم خراب کور نه غواړم دا دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان وروستې سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې اوی سربازه یاره خې جب مرسل باندې بغزمین ویلې دی ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلي یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي نو خو څه دې مستقي کنم دې دې خبرې کې زه مسجد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ما ته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي دا دومره ډالر راغله میلیاردار ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره دولت حکومت دې ده تاسو نه رمضان نه پنځه پنځه ډالره خو واخلئ
کوم وخت مو کومه ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وایي دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنی پیدا کړ چې موږ ته هوت موږ ډېر مصیبو کې موږ ګوره دا تاسو مې وره وس دغه مراجعه ده کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه موږ یاد کړی دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کده کې اوس سره خیر ده زه خو زه یو نرمال نه تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې پخیر سره چې تاسو بېرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کورې ښې که ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کار واخ یو پروګرام یې ما ټلویزیون جوړ کړو دی درناوی پروګرام درناوی کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې یو هلک راغله سبې سره سندرې وایي ډېر مخکې خبره ده پنځو سره نه پر وی چې ما وی چې سبې سره سندرې وایي نه یو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقۍ
که دا راته ووایه تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د موږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول سوي علت یې څه ده
خدای علت یې د خوښه نه ده موسیقي به یې خوښه نه یې هنر یې خوښ نه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې ما اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینډ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې دلی فیستیوال کې په دې کې ما اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مې راوړي دي جرمني فیستیوال کې مې د سرو زرو مډال واخیسته دا سرو زرو مډال دی
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس ښایي دا چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ ده او د واسکټ په خوا یې ډېر زیات مډالونه دي د دې په اړه کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
طبعا نه اوریدلی کومو نرمان سندرغاړي به مډال نه اخیستي تاسو به نه اوریدلی
تاسو مې چې ویل ډېر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمني فیستیوال کې ما واخیست دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دغه د افغانستان بیرغ زده
چا درکړه دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا گاندی په مخ مې افسر کنسرت مې ورکړل
په آخر کې به د پیغام کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقه مندان دي څه دی
بس خوشحاله دي وي زه دعاو ته کوم چې ماته دعا کوي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تلپاتې دراوروي
زر پانا تل پاتې پښن اسمان سپین ستوري زلیدل شنه دخته خوږی هواني ولېوا للری او نګ دې څخه د سپیانو انګولا او د لیوانو چغیراتلې پښن دخته کې دا ورسته کلاو خټین کورونو یې لوی لوی دیوالونه درلودل کوټه تیارې وي او د باندې د سپوږمۍ رڼا خوروه د کور په انګړ کې دوه سیوري لیدل کېدل د کلی له منځخه د اسونو شنهاره اوریدل کېده د انګړ په منځ کې یو سوره د اخورونو په لور لاړ او آسی لمی وی څخه را خلاص کړ آسی تر جلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په کولې برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلوونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل وی ویل تا له ما سره واده کړې و چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرېدې د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که حلک و نوم نعیم پرکیگ ده کنجلی و حفظه خزی دهو که پدود سر و خوزه و زوان پا اس پور شو جلوی ونی و یه ویل پامچی پا شهادت می اوه که توی نکری حتی وکرا ما شوم ده زانیتی و نگرنی لما شوم تو بایی پننگ او میران و روزه ده دین او وطن ده منی لسند رو سری پا ورنی که عشنا کرم لبیننگی او وطن پلورنی تخیی اوس لازهین واره و خجسترگو تا تکرینی ولی و او سری و خوره و زوان ده سپوگمی پرناکی دورستی زل لپاره ورتا وکتل آسته ی متروکا وکړه او وی ویل د خدای په امان خسی په ژړا وویل خدای دې مال او مرستن دوی شه لدی سره یې لسترګو اوهکو داری ووهلی او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پراته وه هغه یې په غیږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لهکر مخته په سپین آس پور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره دښمنان هم په آسونو سپاره شول د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک اوازونه پورته شول جګړه تل لمر لوېدو روانه وه په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویېدې غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غیږ کې ونیول غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې په زخمیانو کې هغه ځوان هم وو هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیو و یې ویل نه نور دې ته ضرورت نشته د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي لدی سره یې کانګې کړې تر خولې خټه وینه توی شوه بیا یې وویل ډاکټر صاحب زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې پدوسته ورکړه ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچی لپاره زما یادګار وي ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقی مالک ته وسپاره شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه له آس او سپور څخه خولې بهېدې داسې معلومې ده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد خوله یې په اوبو کېښوده سپور هم له آس څخه کوز شو په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله آس چارګام په منډه شو د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو د هغې سترګې ډکې شوې دا هغه نه و لاس یې په دروازه پورې ونیو ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو په ټیټ غږ یې وویل ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ ځوان یوه غوټه ورته ونیوله ویې ویل دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې پتن کړې وې هغه راته وویل تر څو یې تاته در ورسو له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو ښځې جامې ورسره واخیستې په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته پر زرین تخت یو نوراني ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې پتن وي هغه لکړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواله پلپ او به څنګه وڅکو، او پنیم جام د وبو دوتگی خړوب څنګه کړو، کله چې دواله یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ سمانا او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خاندازه هېر کړو، کله چې تاسو غواړئ زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا راځي.
سما داستان کنا، سایم نه د ځان کنا، سنگم وړیا ویش سمرار ځان کنا، سمرار ځان کنا، سما داستان کنا. دیما پر ہے یوم یوم اخر انسان کنا، آسمان او د سلوک ندے میرا وان کنا، یا زما پزڑ دے تنگ تنگ دے یا جہان کنا، سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا، یم سمرار زان کنا، ہے سما داستان کنا. کا غاڑا را تا تا خویم گران
بویل مشکل یم دے زان می کرو آسان کنا خو نیم را او گورا حکاری در تزان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرا ارزان کنا یم سمرا ارزان کنا